نننې خبری خبرونه اهم سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د اعلی عدالت د قاضیانو د ټلیفوني خبرو په لټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن د جسټس فایز عیسا په مشرۍ کې پلټنه پیل کړې دي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان وکیلانو د مرکزی حکومت د اعلی عدالتي کمیشن جوړولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی. د افغانستان سره په پوله د ترهګرۍ نه ځپلې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان موسیقي او ایسوخیل سیمو کې د جنکو دوه سکورونه په بمونو الوزول شوي دي. تیرو وختونو کې په سوات او قبایلي ضلعو کې د سکورونو تباه کولو ذمواري طالبانو منلې دي، خو د تازه پیښې ذمواري کومې ډلې تر اوسه نه ده منلې. د پاکستان د حکومت د ټیکسونو مرکزی ادارې ایف بی آر د بهر څخه راغوښتونکو ګاډو باندې ریګولیټری ډیوټي یا مالیه ختمه کړې، خو اخیستونکي او د ګاډو کاروباریان وایي د مارچ په اخره کې دغه اعلان شوی خو تر اوسه ګاډي نه دي ارګان شوي. او په جاپان کې د نړۍ د وو غټو طاقتونو د سرمشریزه غونډې په پای کې د امریکا صدر جو بایډن په دې خبره زور راوړي چې امریکا د جی سیون هیوادونو او سیمیزه شراکت دارو سره په تایوان د بیجنګ د ممکنه حمله په شاکولو لپاره یو خوله او متحد دي. د خبرونه د سرټکو سره تړلې او نورو اهم رپورټونو لپاره د وی او ای دیو سره مرسته. دا د وی او ای ډیو خبرونه د تاسو ورته د واشنگټن ډي سي نه غوږی نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نه نیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر، ټکنیکی اړختم سره پروډوسر دی محمد سلیمان او انجینران دی مستر بیل او مستر جو. د دوه ډیر مننه کوم. موږ په خبرونه کې تاسو ته سرټکی وړاندې کړ، اهم رپورټونه لرو. اولنی رپورټ په اسلام آباد کې اهم سیاسي حل ځلې هم روانې دي، ورسره د پاکستان مرکزی حکومت د زنې اعلی عدلی د قاضیانو په حق لبانی یا د هغې سره تړلې نور داسې ټلیفوني ریکارډینګ چې په هغه باندې مرکزی حکومت د پلټنو یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی دی، عدالتي کمیشن. هغه نن اورونه هم پیل کړی ده د جسټس فایز عیسا په مشرۍ کې، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی هم دی. نور تفصیل یې په تیر خبرونه کې د وی او ای ډیو همکار نصر الله د اسلام آباد کې د ډیو خبریال الیاس خان نه اغستو. یو ځل ورته بیا تاسو پام راګرځو.
جی نصر الله صاحب، بالکل چې کوم دغه مبینه آډیو لیکس دغه پیښې روانه شوې، کله چې د پخوانی اعلی وزیر د پنجاب چوری پرویز الهی او د سپریم کورټ د یو جج ترمنځ بیا د یو بل وکیل او د سپریم کورټ د جج ترمنځ بل دا تور هم لګي چې د موجوده چیف جسټس د خواښې او د پی ټی آی د یو سیاست مدار ترمنځ چې کومې خبرې وې هغه مبینه ویډیو لیکس په اړه باندې بڑ پختن روچت شوی چې په داسې حال کې د سپریم کورټ نو خلک څنګه د انصاف تما کوي چې دې کې ناس بعضې قاضیان د یو خاص ګوند په لګیتوب کوي. په هغه اړه باندې دغه پختنې کېدی شي په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړی شي. دې لپاره پرون حکومت یو درې کسي کمیشن جوړ کړی دی پلټنو لپاره د سپریم کورټ سینئر موسٹ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسا په مشرۍ کې اور کې د بلوچستان او اسلام آباد هائی کورټ مشر قاضیان شامل دي. دیر شورزو کې د خپل پلټنې کوي او بیا رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي. نن چې کوم دغه د دې باقاعده کاروي سپریم کورټ کې شروع شو نو د کمیشن مشر جسټس قاضی فائز عیسا وایي چې دا هر سبا په اوپن کورټ کې کیږي، یعنی دا به چا نه پټ نه وي، هر چا ته دغه ورکړې شوې دی. دا دغه استحقاق دی چې چا سره هم شواهد موجود وي هغه هم سره رابطه کولی شي او ټلیفون نمبر به د میډیا په ټولو سره شریکول کېږي. البته چې کومه حساسه معامله راځي هغه خبرې به موږ بیا د بندو دروازو په شا کوو، خو دا ثبوتونو سره هر څو کولای شي چې دوی ته دا وړاندې کړي او دوی په پتاوه باندې به په لوه پټه
صحیح الیاس خان سے پدی اړه باندې ک ثبوتونه وړاندې کوي یا د یو پارټي نوم راځي خو پدی باندې د پاکستان تحریک انصاف اپیل کړي دی یا کوټ ته لیدي د هغې دریسته دی
جی بالکل اومنن د پاکستان تحریک انصاف لخوا اوم دغه عدالت تی درې کسیزه کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج پېښ شوی دی او هغه په خپل خاص کې دا وایي دي چې حکومت سره دا اختیار نشته دی چې د یو جج د پلټنو د پاره دی یو حکومتي کمیشن جوړ کړو هم دا یو عدالتي کمیشن دی او هغه خپل دریس خپل کړی دی چې د دې لپاره سپریم جوډیشل کونسل یو خپل فورم دی الته د یو جج د مس کنډکټ په حواله سره هغه خپل پریکړه کوي هم دا رنګ دی دا دریس هم خپل کړی دی چې موجوده چې کوم عدالتي کمیشن دی نو په دې باندې موږ خپل بے باوري څرګندو او د دې نه د موږ دا تمنه ده چې د دې نه به یو بے پلوه لټنې وشي او هغه چې کوم پچا تورونه دي هغه به ایته به سزا ورکړل شي یا د ایته پس اکشن واخلي
صحیح د لاسخان سی بیو طرف ته پاکستان کې چې کله احتجاجونه وشول د هغې نروسته د پاکستان آرمی هم د حکومت د کومک ته پاره راغوښتل شوی وه د آرټیکل 245 د هغې په اړه باندې هم وې تحریک انصاف د عدالت سره رجوع کړی ده یا کوي
جی بالکل هغه اړه باندې هم نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو خاص په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی دی او هغه کې دوی خپل دغه موقف خپل کړی دی چې کوم د امنیامه خراب صورتحال له وجې پود را بلل کیږي د آئین شک 215 بلاندې خو دلته کې دوی په دې باندې دغه تور بې باوري څرګنده کړې ده او د دوی دغه دریځ دی چې دا یو بنیتۍ باندې مبنی یا اخیستی شوی ګام حکومت اخیستی دی چې وجه یې د پاکستان تحریک انصاف او پوز په خپل منځ کې جنګول دي د دوی دغه ویناوا د 9 مئی نه پس چې کوم دغه نیول او د هغوی زورول د پی ټی آی د لیډرشپ او د کارکنانو یا فعالینو روان دي نو په دغه اړه باندې دغه چې کوم د پوز د اسلام آباد خیبر پختونخوا او پنجاب کې ځای پر ځای کړی شوی دی دغه دی
سپریم کورٹ کلا دم وګرځوي صحیح د عمران خان صاحب د پلویانو د نیولو خبره هم روانه و او هغه وی چې د باز عدالتونو راخوش شي د شیرین مزاری لور پټي باندې خبره کول نو بل عدالت ته لاړ شي بل کیس کې ونی ولې شي سره روان دي
جی بالکل څنګه چې دا تاریخ انصاف مشر لخوا دغه یو داوا کیږي چې د نن خوا یو غیر ملکی میډیا سره خبرو کې دغه شمیر لسو زرو پورې زیاته کړې ده وړاندې به او نیم زره خوله چې د لیډرشپ ټاپ لیډرشپ او فعالین په بیلابیل جیلونو کې اچول شوي دي او ورسره ښه سلوک نه کیږي دا یې نه لاندې قانون د لاندې سلیرې ساتل کې یو ملزم ورته عدالت ته وړاندې کې خو دوی نه وړاندې ولې کیږي دغه رنګ یو شمیر د دې چې کوم مشران دی پای خاص کر زنانه چې کوم د دې مشران یې هغه ته د های کورټ لخوا دایي د خوشی کېدو امر جاری کړی شو او چې کله هغه خوشی کړی شو د اډیاله جیل نن دوباره په نورو قضیو کې اونې ونی شو دا غران د شیرین مزاری اسلام آباد های کورټ هم خوشی کړی و بیا اونې ولا هغه بیا لاهور های کورټ او پندای بینچ کې خاص وکړو نن راول پندای بینچ دا غي د خوشی کولو امر کړی دی او د دې ترڅنګ نور چې د پی ټی آی کم کسان دا و مختلف بندي خانو کې بندي خاص کر لیډرشپ او ویلا تر دې دمانه د پښتو نشي
ډیره زیاته مننه کوم الیاس خان صاحب د وخرا کول او معلومات شریکول یو جهان مننه
خوشاله
د پاکستان د سیاست په اړه باندې بل رپورټ هم لرو دا د تو چې د وی او ای ډیوا خبرونه چې تاسو په ټی وی اوره د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم دا نیخ باندې غبانه اوریدل او کتل چې را دي ترڅنګ د وی او ای ډیوا په ټوټر باندې هم دا وخت د افغانستان په اړه باندې د رحمان بونیر سره په کورمتو باندې او باس روان نه الته هم تاسو دغه وخت په باندې باسونو موږ را جوړو په ټوټر باندې هغه سونه اوریدل او کتلی شي انستګرام هم د وی او ای ډی وا یو اکاؤنٹ دی چلته هم په لیکشوي باندې هم خبرونه موجود وي او خبرونه د دې ترڅنګ وړي ویډیو غان هم ال تاسو کتلی او اوریدل شي د پاکستان سیاست په اړه باندې یو بل رپورت هم پام را ګرځو او د عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم وای چې د د سره ویره د چکنې یو ځل بیا গ্রেফতার نکړي شي هو په دې باندې شړون کې باس کوي چې عمران خان د خپل گرفتاری په اړه باندې ولې هر وخت دومره فکرمند وي، او آیا کدا ځل اونی ولې شي نو د پی ٹی آئی یا تحریک انصاف د پلویانو لخوا به هغه شان غبرګون وښودل شي لکه وړاندې چې ښودل شو، بیا چې د هغې وروستو د هغوی په ضد باندې کاروایان شوي په جیلونو کې واچول شول، نو څېړونکي وایي چې که بیا عمران خان ونیول شي نو داسې نه ښکاري چې کنه ډېر خلک به دا ځل احتجاج وکړي. خو څېړونکي وایي نور څه د ډیوا خبریاله رابعه پیر پیر سره یو رپورټ شریکوي.
د امریکایي ټلویزیوني ادارې سی ان ان سره په تازه مرکه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د ګوند ټول لوړپوړي مشران دا محل په جیل کې دي او فکر کوي د سه‌شنبه په ورځ کله چې به هغه عدالت ته په څو مقدمو کې د ضمانت لپاره حاضر سي نو 80% امکان لري چې ونیول سي.
عمران خان دا ویره بالکل ټیک ده چې عربیانی ولې کې دي شي، او د عربیره د ځل د مخکنه ډیره زیاته ده. د هغه غټه وجه ده چې د دینه مخکې کوم کیسونه په باندې نو هغه کې د کرپشن او د غلا غدو خبرې کې دي، او اوس پکې د دهشتګردۍ کیسونه راغله. نو هغه ته د خبرې پته ده چې کوم خلک نیول کوي ریاست ته حکومت ته، نو د هغه د دې وخت کې اندازم بدل دی، موډم ډیر بدل دی.
البته دوی زیاتوي چې د عمران خان د پلویانو هغه رنګ د راوتو امکان کم دی، ځکه چې د احتجاج کوونکو پر ضد د عملیاتو له امله خلک ډیر وېرېدلې دي. د تحریک انصاف په ګوند کې دننه دا خبره هم کیږي چې د سی حکومت پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. تیر ورځ د ګوند یو بل مشر پرویز خټک ویلی وو که چری د دوی پر ګوند بندیز ولګول سو نو دوی به د نوی نامه سره سیاسي پارټي جوړوي.
عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اہم معاملات میں ان کے خلاف مقدمات ہیں، اس میں سب سے
عمران خان پر ضد ډیر مهم مقدمه درج دي چې پکې د الیکشن کمیشنز پکاوي د توشخانه او د بارني فندونو مقدمون علاوه اوسنۍ مقدمه هم دي چې پکې عمران خان نیول کېده هم شي. خو فکر نه کوي چې د عمران خان نیول به د تحریک انصاف پر ګون څه اغیز ولري.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د رواني میاشتې په 9مه د نه په حکم رینجرز هغه وخت نیولې وو کله چې هغه د القادر ٹرسٹ کرپشن په مقدمه کې د ضمانت لپاره عدالت ته ورغلې وو. په ورته قضیه کې د عمران خان د نیولو له امله احتجاج کوونکي په ټول هیواد کې سړکونو ته راووتل. په دغه احتجاجونو کې لږ تر لږ 8 کسان مړه او یو شمیر نور ټپي شول. د تحریک انصاف پلویانو په لاهور کې د کور کمانډر کور وسوځول، او په پنډی کې د فوج د مرکزی دفتر دروازې په ګډون سرکاري او شخصي ملکیتونو ته سیار رسولې وو. د دغه پیښې وروسته د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې پریکړه وسوه ټول هغه کسان چې ملکی او فوجي تاسیساتو ته سیار رسولې د تراګری د مخنیوي او د اساسي قانون له مخې به محاکمه کیږي. پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر 13 ورځ ویلي د 9 مئی د پیشي منصوبه بندي کوونکو هڅوونکو او مرتکبینو په ضد د آرمی اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل سوې ده. ځای مطبوعات د پولیسو دخلې وایي د 9 مئی په پیشو کې ککړ د 4000 څخه زیات کسان نیول سوي. البته د تحریک انصاف مشر دا وی لري چې د ګوند د لسره څخه زیات کارکونان نیول سوي دي چې پکې د اکثرو په اړه دا هم نه د معلومه چې چرته باندې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دی وسره وسی
د وی او ډیوا ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو حق په پاکستان کې سیاسي اړې غړې او نارامیده، بلخوا د پښتنو په سیمو کې د تیرو سو کلونو راسه چې کوم د ترهګری د وجې نه ناکلاری موجود ده، یو وار بیا د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په نتیجه کې په خلکو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. پرون په شمالي وزیرستان موسیقي او یوسخیل سیمو کې تر سو کالو وروسته یو وار بیا د جنکو دوه سکولونه په بمونو الوزول شوی ری چې ځای خلکو کې نور اندېښنې را پارولې دي. د وی او ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دډر اسماعیل خان نه یو رپورت راکوي.
د شمالي وزیرستان چې کومه انتظامیه ده هغه د تاییدوي چې بیګا د شپې شمالي وزیرستان تحصیل میرالی په سیمه کې دوه سکولونه چې دي د جنکو هغه له بمونو سره الوزول شوی دي، او د دوی په وینا دغه سکولونه یو په مسکی علاقه شو او بل په یوسخیل علاقه شو چې نامعلوم کسان راغلي او ټول ودانۍ ته بمونه یې خوړلي او له هغې سره الوزولي دي. دغه څه چې کوم تعلیم څانګې چارواکي دي هغه وایي چې دغه فنکشنل یعنی فعال سکولونه او په دې کې په لسګونو شمېره جنکۍ چې وي هغې تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې، او دا هم وایي چې دغه سکولونه غورځېدو سره به دغه تعلیمي ماشومان چې کومه تعلیمي پروسه ده هغه هم متاثره شي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان میرالی پولیسو تاړي چارواکي چې دي هغه وایي چې په دغه پیښه کې کوم جاني یا مرګ ژوبل نه دي اوښتي، خو یوازې چې کوم د سکول ودانۍ ده هغه ته زیان اوښتي دي. خو په دغه پیښه باندې بیا مقامي خلک او خپل سیاسي ګوندونه چې دي پوښتنه راپورته کوي، او د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم په صوبا کې تیر تعلیم وزیر شرام خان ترکه هم دغه پیښه غندلې ده، او دغه چې د علاقې نه چې کوم د قومي پارلمان غړي محسن داوړ هغه هم دغه پیښه غندلې ده او ویلي دي چې دلته په زیات شمېر سره امنیتي عسكر موجود دي، او سره چې دغه پیښه سوي دلته په خپل پوځي عسکرو کلا هم ده نو څنګه وسلوال دلته راغله چې په دغه ګڼ آبادی کې دغه سکولونه والوزول او بیا دغه پیښه کې کوم ککړ کسان دي هغه له دې ځای څخه اوه ماتله. خو د علاقې چې کوم پولیس دي یا انتظامیه چارواکي دي هغه وایي چې دغه پیښه مقدمه ده نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او دغه سي دغه پیښه پلټنه پیل کړې دي، او چې په دغه پیښه کې کوم ککړ کسان وي هغه به قانون منګول تر اکش کوي او هغه ته سخت سزاګانې ورکوي.
صحیح ادان بیٹنی سب د بر جنوبي وزیرستان کې هم یو پرلت دی ولته دی تور پوری کوي چې د پوز حراست کې یو کس وجل شوی دی، په دې اړه باندې څه معلومات لري؟
دغه پرلت بیګا د شپې نه پیل شوی دی او دغه د بر جنوبي وزیرستان په خیسوره سیمه کې شروع شوی دی، او دغه احتیاج کوونکي په علاقه کې تیار ځا سیمه کې چکم د پوځي عسکرو کله د هغه مخې ته راځي شوی دی، او دې دغه تور پوری کوي چې دلته له علاقې نه سوره جوړان دي امنیتی عسکرو د علاقې درې ځای کسان پورته کړي وو چې په هغه کې یو کس چې دی هغه ژوند له لاسه ورکړې دي، او دې دغه غوښتنه کوي چې دلته عام خلک چې دی هغه د تندروي یا په عامو پیښو کې نیول کیږي او بیا هغه تصخص لاګانی ورکوي هغه زور ولکیږي او هغه په تشدد باندې د امنیتی عسکرو چې کم تشدد دی په هغه کې د کس اوجل شوی دی، او د دې د غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې کم نور کړه کسان دی هغه د فوري تور باندې خوشی کړل شي او دغه پیښه کې چې کم کس مر شوی دی انصاف ورکړل شي. بل طرف ته علاقې چې کم حکومتي چارواکي دی وسره ستیرا پوښتنه وای چې د سروکای تحصیل او دغه سی ورسره لدا تحصیل چې کم د تحصیل انتظامیه مشران دی اسسټنټ کمشنر هغه ورغلی دی او دغه احتیاج کوونکو سره خبرې شروع کړې دي. وایس اف امریکا ډیوا د برجن وزیرستان چې کوم انتظامیه چارواکي دي هغه عمرله چې دغه درې وړه کسان د شک بنیاد باندې امنیتي ځواکونو لخوا اخیستل شوی وو، او په دې کې یو کس الته په خپل باندې ځان وژنه یا خودکشي کړې ده او هغه دغه ځان په خپل باندې وژلې دي، خو چې کوم ځای خلک دي هغه بیا دغه خبرې منلو ته تیار نه دي او وایي چې دغه پیښه د پلټنې وسی. دغه سي انتظامیه چارواکي دا هم وایي چې په دغه پیښه کې کوم کسان نیول شوی دي د هغې نه پلټنو عمل روان دي، که په دې باندې کوم جرم ثابت شو نو هغه ته به سزاګانې ورکړل کیږي، او که په چا کوم جرم ثابت نشو نو هغه به بیا خوشی کولای شي. انتظامیه د دې پخلای هم وکړو چې یو کس وژل شوی یا مر شوی دی، او یو کس چې کوم امنیتي عسکرو سره په کېد کې او هغه خوشی شوی دی، او یو کس نو اوس هم تر دې مهاله پلټنې یا روانې دي.
صحیح ډېر زه تمنه کوم د مټرین سره د وخرا کولو معلومات شریکول او جهان مننه.
مهرباني کور ودان
د عدنان بیٹنی دغه تفصیل چې په وزیرستان کې سره باندې دغه پیښو په اړه باندې تفصیل د وی او ای ډیو همکار نصر الله ته پته خبرونه کې ورکړي، او د قبایلی ضلعو په اړه باندې یو بل رپورٹ هم شته، او دا چې ترهګرې د وجې نه دغه ځای کې لوی شمېر کې ماشومان د تعلیمي زده کړو نه محروم پاتې دي. د وی او ای ډیو خبریال حمید الله په د قبایلی سیمو د خلکو سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې او رپورت په تیار کړې، او ورته ته تاسو پام را ګرځو
کې به تقریبا مونږ د 1200 کالو په مزه چې مونږ د ښوځي کې مونږ سکول ویل بس دې ټیم کې جازونه چراغ دا غینه بس مونږه سبا قران شو سکول چې کوم شروع کړو کنه دا سوال به دغه تلر خو دو به دا غینه په لاله او غزونه به تاسو کترم نو غینه چې مونږه سکول وران شو بس کورونو باندې کې نه ستو دا نه ته ټیم مندا سی و سر جی براته چې تاسو بس سکول کلاو شو کلاو شو کلاو نشو بیا بس غینه خبره سره چې وران شو نو هر سړی بس په کور باندې مشومان پاتې شو لکه چې بل څوک نه بس غینه بیا کړو ته کې ګډ وشو ته افغانستان ته څوک راغله څوک خو په هغو لارو باندې واوخته و چې لاړه نو د هغې نه تعلیمونه خو راناسې هم پاتې شو چې لاندې بټو ته پسې ورسېد بټو کې چې مونږ پلار به ته چې سکول ته لاړ شه نو سکول کې مزدورانې وي خامخا دا وړو کې ماشومان وو دا هم ډېر په سختو باندې د دې ځینه وړي وو ځکه چې ډېرې زیاتې سختیانې وي راته مونږ ته نو چې هغه هلته زمونږ د سکول نه خواستې مو وتلو پسې چې بیا ما هلته مزدوري مونږه شروع کړل نو د ماشومان هم راسره تې واده دا خو اوس لږ را لوی شوي دي ځینې ښه غټ غټ هلکان دي دا بلته وه چې پښتنه ته وکړي د به هغه ته چې دا کم ځای هلکان دي هغو نه چې پښتنو کې انسي او هر څه به پوره ورځي خو دی نه پښتنو که ځای چې پنځو پورې انسي هم دې ته ورځي مونږ ماشومتوب والله چې ښې خوشحالیانې وي ځکه چې اخترو کې به داسې تللو ښه ښایسته خوشحالیانې وو اته ورځې به مونږ صرف د اختر خوشحالیانې وي بس هغې نه بعد چې دا جنګ را جوړ شو بیا نه وي نم کوزه کړي ونه بیا دل تر باندې هغه خوشاله نه راغلي
علی خو دغه نه پوتې راځي دلته مې څنګه بس تعلیم لا هغه خبره چې وو و تو کول شروع غنه دلته مې باندې بس ان کې لوب راغلو وې جو ان کې لوب سره چې وو تو غنه نو بس کوزم جامز ډایرکټ دی اړې باټه من ګلاب پر دلته سکول نه نو ها ان ګلاب پر دلته سکول نه نو دلته چې کم خلک به کوستل غنه او بس تل بیا هغه شو د مجبورې نه بس ورب دیړو باندې اخته شو پیل حال بس هغه دلته د خپل کورونو کې لګیایو خو شپه ورورم بس د خونه خرچه پوره کوي او زب د خپل کلی کې لګیایم بس کله یو دیوال راس پړو کله بلا ګدرا چتاو خو شپه من دلته د پټو مټو باندې خوري وکړه او وس دا هغه و چې پټیم و نشول زناورو ختم کړ خو شپه وس بس یسم لګون دا خبره ده چې د خپل کلی کې اختایو ما و ضرور مش پګ مشومان دي وای شو بس قسمتې دادا چې دلته سکول نشته وای شو دلته جماعت لې تر غله لګو سبق لا او ته تعلیم نه محرومه پاتې کیږي وای شو بس دې ته مونږ ډېر خپه یو
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
دا د وی او ای ډیو خبرونې دي او بوزو مده خبر پښتونخوا ملکن ډیویژن سیمه ته چرته چې د نه ضلعو او تاجران دا وخت په احتجاج باندې راغوي چې د جون په 13 نیټه باندې چې ورته مرکزی حکومت د ټیکسونو کې رعایتونو کما معافي ورکړی و هغه په ختميږي او باید چې هغه دوباره کړی شي او کنه واپس بحال نکړی شو دغه رعایتي پالیسینو دوی چې کوم احتجاجونه روان کړی دا به هم نور سختوي په دې اړه باندې حکومت هم ستریز لري د وی او ډیو خبريال فیاض ظفر په رپورت کې نور تفصیل راغون کړي
دا ملکن ډیویژن د نه ضلعو د تاجرانو د تنظیمونو نمائندګانو په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو مخالفت کړی دی او ویلي دي که په ملکن ډیویژن کې ټیکسونه ولګول شو نو هغوی به د دې په ضد احتجاج کوي د ټیکسونو په ضد د تاجرانو لویه جرګه د سوات سرکار منګورو کې وشوه چې په کې د سوات شنګلی بونیر ملکن کوزدر بردر کوش چترال بد چترال او باجول د تجرانو د تنظیمونو کړو ګډون وکړو
موږ خپل تیاری کوو نن زم په ضلع سوات کې اجلاس شو د قشاندې بزم په بونیر کې کیږي د قشاندې بزم په ملاکن کې کیږي زم په در کې کیږي پاپر در کې په چترال کې باجول کې شانګله کې تمام ازلاو کې بمنګا د قشاندې مشاورتي هنګامي اجلاسونه کوو او دا غینه پس په چکم دي موږ په ټول ډیویژن کې 10 شټر ډاون کوو چې دا حکمرانان به یاد ساتي.
حکومت د کال 2013 د 15 می یا د می میاشت کې د عین پاکستان آرټیکل 2 کې بدلون راوسته و چې د دغه بدلون لګبله د ملکن ډویژن د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د قبایلي ضلعو فارتا او پاټه خصوصي حیثیت ختم کړی و. او بیا دغه حکومت په دغه سیمو کې د 15 کالو دپاره دا سیمې د ټیکس نه پاکې ګرځولې وې چې میاد یې په جون 2023 کې خدمت دن کې ده. د تاجرانو د جرګې ته ویل شو چې ملکنډ ډویژن ځپلې شوې سیمه ده او دلته خلک د ټیسټ ورکولو جوګ نه ده.
ملکنډ ډویژن د ډېر دشګردۍ، بدامنۍ، تباهۍ، سیلابونو، زلزلو او پوجي اپریشن نه تیر شوی دی. دلته کاروبار تباه شوی دی، زراعت ختم دی او سیاحت هم د دې دشګردۍ د وجې نه هغه ختم شوی دی. او دلته کې سړکونه خپلونه ټول رام پراته دي او د خلکو معاشي او معاشرتي او کاروباري سرگرمیانې انتهایی ختم شوې دي. نو د خلکو مطالبه دا وا چې هر څومره د څو پورې د ملکن ډویژن خلک یا تاجر برادری د دې جوګ شوې نه وي چې هغه ټیکس ادا کولای شي او هغه کاروبار خشي دغه وده وکړي د ترقی راشي نو ټیکس خلک له ورکې د ټیکس نه انکار نه وي.
د تاجرانو د جرګیتا وینا کوم کوې چې حکومت ملکن ډویژن کې د پرمختیا کارونه نه کوي. د کلام سړک خراب دی چې لګبلې سلګری ته زیان رسېدلی دی او په داسې حال کې هغوی ټیکسونه ورکول ته تیار نه دي.
په ملکن ډویژن کې مونږ هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو. حکومت له خو به مونږ هله څه ورکوو چې مونږ ته سمېلاو شي. نو بجای ر دی چې ما ته سمېلاویږي نه زما د بارین بازار تاسو کتلې به سیلابونه راغله، اپریشنونه وشو، د دنیا تاوانونه زیانونه وشو. بجای ر دی چې زما هغه انفراستراکچر چې کم دی چې هغه جوړ شي، هغه هم هغه شانتي په تباہی په بربادی پروت دی او مزید حکومت نور ټیکسونه غواړي. نو ان شاء الله تعالی دې ټیکسونه ته تیار نه یو.
د ملکنډ جن سره تعلق لرونکي د وزیر اعظم مشیر امیر پام د وزوی چې د کلام په سړک باندې د ودانۍ کار روان دی او دا غو کوشش ته چې هغه د وزیر اعظم سره خبره وکړي چې ملکنډ جن نور د بزو کال لپاره د ټیکسونه پاک وګرځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د بزنس په او کاروبار په حواله سره باندې یو بل رپورت هم لرو. او د ټیکسونو مرکزی حکومتي ادارې اف بی آر په بهر نه چکم گاډي راغوختل کیږي په هغه باندې چکم ډیوټي یا مالیه ټیکس واغې ختم کړي. خو بیا هم اغستون کې وای چې د گاډو چکم بای وي هغه لوړ شوی په هغه کې تر اوسه پورې څه کمی نه راغلی. یعنی د حکومت لخوا چکم فیصله شو دا غي په عملی توګه باندې دوی وای چې کنه په مارکیټ کې څه اثر نه ښکاری. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورت کې راکوي.
روان مالیکال د مارچ په 1 نیټه مرکزی حکومت په درآمدی گاډو ریګولیټری ډیوټي یا مالیا ختم کړی دا. خو اخستون کې مایوسه دي چې تر اوسه پورې د گاډو په بیو کې کمی نه دی راغلی. اخستون کې وایي د نو گاډو د اخستو توان نه لري او د استعمال شوی گاډو بیې لا نورې هم زیاتې دي.
نو لال ہو شو نو وہ پتہ ہوئی نو پئی گنو کم دا گاڑی ارزان نہ چھوڑ یارا بالکل میں انتظار کرے دا دیر اس دیکھے شک نشتا کہ مجھے ارزان شی ان دے اعلان کرے دا ارزان میں شی ارزان میں شی ہو تر اس ارزان نہ شو مجھے دا کور استعمال بار ضرورت تے یو گاڑے واخ لو پئی.
روانه میاشت د ټیکسونو مرکزی ادارې ای بی آر ویلی وو په درآمدی گاډو ریګولیټری ډیوټي د مارچ د میاشتې پورې لګول شوی وو او دا اوس ختم کړی شوی دا. په درآمدی گاډو شل پیسه د ډیوټي شپږ میاشتې وړاندې لګول شوی وو. خو په درآمداتو د بندیزونو له وجې د بهر نه خام مال او درآمدات راکم شوي. کاروباریان وایي د درآمدی مالیې د ختمېدو وروسته د هغوی په کاروبار منفي اغیزې شوي او کاروباریانو ته نور تاوان رسېدلی.
نو هغه ټیکس د پاره تر اوسه پورې تقریبا میاشتې پورې کې زموږ خلک له کونو روپۍ میاشتې خرچې راځي. نو تر اوسه پورې نه هغه ټیکس ختم شو. خدای وکړي چې زموږ کاروبار یې ودرولو.
په پاکستان کې د گاډو د جوړولو اتحادیه وایي 13 میاش په اپریل کې د گاډو خرص 25% کم شوه او په کلیز بنیادونو په دې کې 80% کم راغلي. اتحادیه وایي روان مالیکال په 13 میاشتو کې 1,00,000 او 14,000 گاډي خرص شوي او تیر کال هم په دې موده کې 2,00,000 او 20,000 گاډي خرص شوي وو. اقتصادي پوهان وایي د گاډو قیمتونه یوازې د ټیکسونو د کمی سره نه کمیږي بلکې د رصد او طلب له وجې هم د دې په قیمتونو اثرات پریوزي.
په دې کې نور ډېر داسې سیزونه دي لکه ډالر چې کم دی هغه ایکسچینج ریټ مخکې کال ریټ سو اوس سره د ځمکې اسمان فرق دی. دغه شان که تاسو وګورئ نو د دې چې کوم نور د دې سره ریلیټیو سیزونه دي لکه په مارکیټ کې مخکې کال مخکې ډیمانډ څومره اوس څومره ډیمانډ دی دا یو مین فیکټر دی. او دغه شان د دې نور چې کوم اسپیکټس دي نو هغه هم په دې کې دا ټول میټر کوي. نو دا یوازې صرف ریګولیټری ډیوټی نه ده چې هغه به کم شي، دغه سره به قیمتونه کم شي.
پوهان وایي په پاکستان کې د سود د شرې د زیاتوالي له وجې بانکونو هم ګاډي ګران کړي او د پېټرولو د زیاتو بیو او د ګاډو د پیداوار د بندېدو له وجې هم د ګاډو بیې زیاتې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د ویو ډیوا خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا کې د خښتو کاروبار کون کی وای چې د ډالر په مقابله کې د روپے ارزښت غورځیدو او د تیلو قیمتونو شو واقعیدو لامل د بهرانه او کورنه دواړو قسمو کویلو یا اسکرو قیمتونه سوچند زیات شوی دي. نور تفصیل یې د پی خبرنه د ویو ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د خښتو د بټو مالکان وایي چې د روپې په پرتلا د ډالر قیمت سی واکېدو او مخ په زیاتېدونکو ګرانۍ له وجې د بهرنۍ کویلې ترڅنګ د کورنۍ کویلې قیمت هم په تیرو دوو کالو کې څو چنده سی واشوي او د دوی روزګار یې اغیزمن کړی دی.
چې دې ټایم کې دا هغه ډالر د وجې ریټونه دومره حد ته رسیدل چې کوم کوله مونږ ته په 8,000 روپې ټن باندې ملاوي دا مخکې اګه اوس مونږ ته جی په 30,000 روپے ټن ملاويږي. لوکل کولې کوم چې کومه ښه کوالټي ده هغه دې ټایم کې د کومه په 18,000 روپے ټن او اګه اوس په 45,000 روپے ټن ده. مونږه مجبورن هغه ټرډ کوالټي سوزو، هغه ټرډ کوالټي 8,000 کې به ملاوي ده هغه ټایم کې هغه اوس کې 35,000 او په 32,000 هغه ملاوي.
د خښتو کاروبار کوونکي وایي روان دي چې کله د ډالر بیا کمه وه نو د افغانستان، انډونیشیا او نورو هیوادونو څخه به یې په لوی کچه معیاري کویله درآمد کوله چې په کم مقدار کې به یې زیاتې خښتې پخولې. د تاجرانو تر مخه د کویلې زیات قیمت او نورو خرچو سیوا کېدو له کبله د دوی ګټه په تاوان بدله شوي او اکثره مالکانو خپل روزګارونه ودرولې دي.
او دا که زه تاسو ته ارزو کما چې زمون په دې صبح کې څه چې زه وایم ټول پاکستان کې دا یو انډستری دی جی. او دې سره جی په زرګونو لکونو خلک دې سره وابسته دي، خاندانونه دې سره تړلي دي. د ملک په معیشت کې په بنیاد کې ردی یو غټ کردار دی او دې ټایم کې دا ټول چردار زوال ښکار دی. دا محدود علاقه دا جلالال خړاتیان دې کې تقریبا 35-36 بټې دي او په دغه 35 یا 40 بټو کې یا 36 بټو کې په ټوټل 3 بټې رواني نورې ټوټل بټې چې دي هغه ولاړې دي.
د اتحادیه غړي وایي د هیواد نورو صوبو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم د روزګار د صنعت درجه لري او په زرګونو شمیر کې ځایي خلک په بټو کې د خپلو کورنو لپاره معاش ګټي. د بټو مزدوران وایي د خښتو کاروبار متاثر کېدو له امله د دوی دیاړي هم اغیزمنه شوي چې له امله یې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره په قرض اخیستو لاس پورې کړی دی.
500 روپیا مزدوري کې یو یا یو ټریپ شي خښتې یا دوه نور 500 روپیا کې زره 100 روپیا مزدوري وشو 150-160 به دیاړي پاتې شو نو گزاره پکې کېده. اوس په گزاره ګرانه ده، کله قرض دار کله یو دکان نه قرض کله بل نه، بس دغه ټیم دی بس خدای پاکي پاس کوي خو نه کیږي په گزاره. وخت کې ارزانی و په 250-300 روپیا په کیلو غوړي اوس په 500 روپیا کیلو دي. اوړه په 1,200 روپیا تروړو اوس د کار اوړه په 250-300 روپیا تروړو یو په ډبل ګرانی شو دي.
د خښتو تاجران وایي کچري حکومت دی روزګار ته توجه ورنکړي نو دا صنعت به په ټپه ودرېږي او نه یوازې په پښتونخوا کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې به هم په لکونو شمیر کې خلک بې روزګار شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
نن سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خورې شوې ده. تاسو ته پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ وساتي.
نو د سنا تاجک پیغام ورده او دا هم درته وایي چې په خبر پښتونخوا کې نن د پولیو ضد کمپاین هم شروع شوی او چارواکي وایي چې د 15 لک زرو نه زیات ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي کیږي او په مور پلار غکړي چې خپل ماشومان ته دغه د پولیو څاڅکي ورکړي چې د مستقل مازورې نه ماشومان بچي. نور تفصیل د صدام حسین په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې نن د دوشنبه ورځ نه د صوبې په مخصوصو ضلعو کې د ګوزن ضد ساسکو ورکولو مهم پیل شو. چارواکي وایي د کمپاین به په دوو برخو کې ترسره کیږي. په اړومبۍ برخه کې د پېښور به شمول 12 ضلعو کې پورا او ځینې سیمو کې به په جزوي توګه ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي ورکول شي. نن د پېښور ډیپټي کمشنر د پولیو کمپاین پرانستو پر مهال دی وته ویل سرخار پېښور کې نه هلاکه 3000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف ټاکل شوی دی او د نورو سیمونو داخليدونکو ماشومانو ته به په ترانزیت پوینټ واکسین ورکول کیږي.
د ضلع چې کوم انټری او ایگزټ پوینټس دي د کوهار سره، د نوشهره سره، چرسدې سره، د خیبر سره، د هغه باونډریانو باندې هم موږ سکیورټی ټیمونو سره د پولیو ټیمونو د سکیورټی چې کوم چیک پوسټ دي هلته ودرولي دي چې کوم ګاډي د پېښور نه بار ځي یا پېښور ته واپس راځي چې هغه کوم ماشومان دي 15 کالو نه کم چې هغه ته هم موږ کتري ورکړو.
د پېښور د صحت محکمې مشر وايي 1500 سیوا پولیو ټیمانو ته ځانګړي تربيت ورکړل شوی او دا به د کمپاین په کوالټي خاصرات ولري. وای په سیمه کې د پولیو ضد ساسکو انکاریانو شمیر کې هم کمواله راغلي.
7000 ماشومان چې کوم دی هغه انکاریان دي. خدا فکر چې کوم دی ورسته ورځ کمیږي او دې کې زیات تر هغه والدین چې کوم نه انکار کوي کوم ته دا پته نشته چې د دې څومره اهمیت دی ساسکو.
13 میاشت د پېښور په چاپیریال کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه مثبته څرګند شوې او اوس انتظامی چارواکي وایي د هغې وروستې د پولیو ضد ستراتیژۍ کې بدلون او په افغان میز زیونو کې د کمپاین معیار نور هم غوره کړي.
هغه علاقې چې کوم موږ ته کمزور ښکارېدلې یا هلته پلاننګ کمزور ښکارېدلو هغه پلاننګ موږ دوباره ریوایز کړلو. کوم چې موږ سره د افغان مهاجرین کمپونه دي یا افغان باشندگان دي کوم چې پېښور کې پاتې دي او هغوی ریګولرلي افغانستان ته تګ راتګ کوي نو دا هغوی موږ نور مزید سپیشل فوکس وکړلو او هغوی سره سپیشل کمپین هم پې وچلولو.
پولیو چارواکي وایي روان کمپاین د خیبر پښتونخوا په هغه سیمو کې دوام لري کومې چې د پولیو وایرس په لا زیات حساسی گنل کیگی. صدام حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. په جاپان کې د جی 7 یا د نړۍ د وو غړو طاقتونو چې کوم غونډه راغه سر تر رسیدلې او د هغې په پای کې چین ته د تایوان په سر باندې خبرداري ورکړې شوې دي او د امریکا صدر بایدن هم دا ویل دي چې د جی 7 هیوادونو او ورسره د شراکت دارو سره په یو خوله باندې او متحد دی پدې چې کنه ک چین د دینه په شاکړي چې کنه هغه په تایوان باندې د حملو هڅه کوي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا خبریالي یو رپورت د ډیوا همکار عبد حسین شریکوي.
د جی 7 مشرانو د جاپان په هیروشیما ښار کې خپل درې ورځنۍ سرمشریزه د چین د مخ په زیاتیدونکو پوځي او اقتصادي امنیتی ګواښونو په غندلو سره پایته ورسوله. د امریکا صدر جو بایدن هڅه وکړه چې بیجینګ ته ډاډ ورکړي چې جی 7 د شخړې په لټون کې نه ده. په ورته وخت کې هغه چین ته خبرداری ورکړو چې په تایوان برید ونکړي.
زمونږ زیاتو اطلافیانو کې په دې خبره واضح پوها موجود ده چې په حقیقت کې کچرې چین په یو اړخیز ډول اقدام وکړي نو ځواب به کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په دې سرمشریزه کې د جی 7 قربا هیواد جاپان وزیر اعظم فومیو کشیدا په بلنه په نصابي توګه ګډون وکړو.
جاپان ته د صدر زیلنسکی ته په بلنه مونږه د اوکراین سره د جی 7 د ټیم په وستون څرګندونه وکړه او جی 7 د قانون د حاکمیت پر بنیاد د آزاد او پرانستی نړیوال تنظیم اهمیت یو ځل بیا تایید کړ.
زیلنسکی د جی 7 او نورو بلنه شوي مشرانو سره لیدل کتل وکړل، په شمول د هند وزیر اعظم نریندرا مودی چې د روس د برید غندنه یې رد کړې ده. زیلنسکی د جی 7 مننه وکړه چې اوکراین ته به د امریکا جوړ شوی اف 16 جنگی جټ جازونه ورکوي او اوکراینی پایلټانو ته به روزنه ورکړي ترسو الوطنې وکړي.
زه ډېر خوشاله یم، ډېر مننه.
په ایشیا کې د امریکا د دوو نږدې ایتلافیانو ترمنځ د تودو اړیکو په نخه کې بایدن د سرمشریزه په سنډه کې د جنوبی کوریا صدر یون سوک یول او د جاپان وزیر اعظم کشیدا سره ولیدل. دوی د شمالي کوریا د اټمی ګواخ او د چین د مخ په زیاتیدونکو جاریت په اړه بحث وکړو. دوا سیمه ایز ګواخونه چې درې هیوادونه سره نږدې کړي دي.
زاهیله لرم چې جنوبی کوریا او جاپان به د اقتصادي امنیت په شان د نړیوالې ایجنډې په مسلو کې مضبوطه همکاري وکړي.
بایدن د اتوار په ورځ واشنگټن ته راستون شو چې د امریکا د قرضونو حد وړولو په اړه مذاکرات وکړي او د هیواد د ډیفالت کېدو مخه ونیسي. عابد حسین، وی وی ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه وګیئ. دا خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب سټ باندې، د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې، او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم نیخ پنیغ باندې اوریدل او کتلی شي. د ترڅنګ د وی او ای ډیوا په ټوئیټر باندې او د وی او ای ډیوا په انسټاګرام باندې هم تاسو لیک شوی بڼه خبرونه او ورسره وړي ویډیوګانې او رپورټونه په مختصر شکل کې هم اوریدلی او کتلی شي. د رپورټونو په لړ کې څنګه چې تاسو اورئ، په جاپان کې د نړۍ د وو غټو طاقتونو چې کوم غونډه راغی پای تر رسیدلې لري، په کې چین ته په خاصه توګه غواخم دا کړې شوې چې کنه هغه د خبرداري ورته ورکړې شوې چې کنه هغه په تایوان باندې چرته بریدونه کړی. دلته په امریکا کې هم تھنک ټینکس چې کوم دی په هغه کې وخت په بحثونه کې د چین چې پرانړی کې کم زیاتیدونکو اثر دی، هغه په خاصه توګه باندې د بحثونو مرکز وي. په میډل ایسټ انسټیټیوټ چې کوم د سیړنو اداره ده، په هغه کې هم د چین په گاونډي هیوادونو باندې زیاتیدونکو اثر، او بیا په سویلی ایشیا کې او دغه شان د منځنی ختیځ یا او چې کوم عرب هیوادونه دي، الته داږي چې کوم زیاتیدونکو اثر دي، په هغه باندې یو باس شوی دی. زمګ د ډیوا سړونکو او همکار پیر زبر شاه صاحب هم دغه باس اوریدلی دي او هغه یو خلاصه راغونډه کړی راغ نه باور. پیر زبر شاه صاحب تاسو سره کلی وای، په خیر
علي.
پیر صاحب څنګه سب باسونه شویلې سوق پکې چې کوم سړونکو کدا غیزه کر راته کې ور سره چې مجموعي کله خلاصې راته وړاندې کې.
جی دا خو د میډل ایسټ انسټیټیوټ کې نن دا ایونت او څنګه تاسو ویل چې په دې کې باس په دې او چې چین چې کوم اثر دی او هغه چې کوم انوالومنت دی په جنوبی ایشیا کې او په خلیج کې، خلیج ملکونو کې، هغه بدلته حالات څنګه بدلی او هغه څنګه بدلون راولي او څنګه هغه بدلون الریډي بدلون را روان دی یو قسم هغه زینو کې. نو په دې مېز لکه دوی مثال غټ ورکې درې سيزونه چکم دی هغه باندې دوی بنیادی باسو هغه کې یو خو چې دا کوم اوس د ایران او د سعودي چکم مشخره و هغه د چین په مرسته د کال لا لکه دی جوړه وکړه دوم چې کومل تغټ ډیولاپمنت دی هغه چې 2023 کې چې 300 بلین ډالر چې کوم سکیورټي او اقتصادي او اکونومیک او سکیورټي پیکټ ته ایران سره چې کوم دی کړی دی چین نو هغه ډیر مهم دی او درم چې کوم په پاکستان کې دا 15 بلین ډالر دا سی پیکټ چې کوم منصوبه ده دا درې باندې بنیادی باسو په دې باس کې ډینیل مرکی ډیر پخوانی د پاکستان او په دې سیمه باندې ایکسپرت دی د یو ایس آی پی سره سینیئر هغه دی هغه پکې وو او ورسره جیرالد فنسټین پخوانی سفیر دی اوس هغه دلته د میډل ایسټ انسټیټیوټ کې کار کوي یون سن دلته یو فیلو د سینیئر هغه په دې هغه باندې په میډل ایسټ انسټیټیوټ باندې په چاینا او په دې ریجن باندې او یو بل پاکستانی او سید محمد علی هغه هم په دې سیمه کار کوي نو دوی په کې بحث کې برخه واخیسته او بارن ماته ست څنګه وچ بنیادی مقصد دا او چې دا چین څنګه د تخپل تل اساس غړي لګیا دی
دا پیر څو ورشه سب تاسو خو د ایران او سعودي عرب ذکر مو کو چې چین په خپل رول وبول دی بیا د ایران سره چې کوم معاهده لري یا پاکستان سره اقتصادي منسوبې خو دا دلته چې کوم دا باسونه روان دي د چین دی منسوبو په اړه باندې دي بنیادی اندېښنې سره دا سیډون کی وایل سغواړي
مجھے دیکھے خو ډېر هغه دی لکه کیسې دی یو خو بنیادی کرا سوګو رہی په امریکا کې دا یو غټ باس روان دی چې آیا چین چې کوم دی هغه امونګ یو ستراتیژیک دښمن دی که امونګ ستراتیژیک هغه دی لکه رایول دی لکه مونږ به کمپټیشن کو کمپټیټر دی چې یو خدای چې مقابله وکړو مقابله ضرور نه ده چې په هغه کې اختلاف او یا جنگ موشي او یو وی چې ستراتیژیک خطر ده تا ته نو هغه پر بتغه مطابق تیاری کوي نو دلته یو بحث خبرات هغه سره تړلې د کباز د چین اثر کوم کوم زینو کې ذاتیږي لکه پاکستان مثال واخلو پاکستان کې اوس دا وایي چې 65 بلین ډالر دا پروجیکټ دی د چین سمرا اثر به زیات کی نو پاکستان سره لکه دلته چې کوم سید احمد علی دی هغه خبره وکړه چې پاکستان امریکای سره ډیر زیات زور تعلق دی او اوس هم پاکستان چې کوم دی د امریکا پاکستان ټول لغټ مارکیټ ته د ایکسپورتس هغه چاینا نشي کېده نو دلته دا غیره کفرس کا دی وای چې لکه دلته مخکمه ټیکل راغلی حسین حقانیم دا خبره کړی و چې امریکای ته پکار دی چې پاکستان سره خبرې کوي کاو کفرس کا خبرې نه کوي وسره نو دی بلار شي الته چین پګې کې وکینی نو دا خطرېم دی دغه سه نور خطرې دی لکه په چین دا منسوبو چې کوم دی د ترانسپیرنسي نشته موږ ته هیڅ پته نه پاکستان کې پته نه کی خلکو سره دا موعده په کوم شرطونو شوي دی په دې کې کوم سود سره سمره دا او دا په کوم نور کوم بنیادی خبرې دی هغه هغه نشته بل موږ د سریلانکا مثال ورکو او په دې باندې دا تور کې په چین باندې چې دوی دا ټرپ هون استعمالي خلکو تکر ملکونو ته قرضې ورکي او قرضې واپس نشي ورکول نو دی ورشي خپل اثر تل زیات کی خپل داسې کنډیشنز په ولګي چې بالکل لکه غلامي کی نو دا زنه بنیادی داسې هغه دی عدالته خلک لری چې په دې باندې نظر ساتي او ما څنګه چې اصلي خبره اوس دی په امریکا او د چین دی چې دوی به مخکې خپل سره څنګه انټریکشن کوي
چې ته دښمن په اس باندې او کنه د یو مقابله کمپټیټر په اس باندې نو ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تفصیل راکولو
ډیر مننه
مننه تاسو دا د وی او ایډیو خبرونه دي دلته په امریکا کې او بل باس هم روان دي او هغه دا چې د امریکا کې د حکومتي ګوند ډیموکراټک او ورسره مخالفه ریپبلیکن ګوند ترمنځ باسونه روان دي او دغه شاند قرض د حد چې کوم دي دغه زیاتولو لپاره چې کوم دي خبرې اترې روان دي پاره کې ریپبلیکن د سرکاري یا حکومتي اخراجاتو کمولو خبره کوي او د صدر بایدن انتظامیه وای چې دوی تر ډیره حد پورې اخراجاتو کمولو کې خپل تجویزونه وړاندې کړی دي. نن د شپې بیا هم په دې لړ کې مهمه باسونه او خبرې اترې بکیږي. صدر بایدن دا یو ډېر اهم یو مرحله ګڼي. په دې وجه باندې هغه ځنې داسې سرکاري دورې یا ملاقاتونه چې کوم دي هغه هم د دې لپاره منسوخه کړي دي. نور تفصیلي د وی او ای ډیو همکار محمد علمگیر په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر جو بایدن او د کانګرس امریکني سپیکر کیوین مکارتی به نن د ګول یادو شنبه پر ورځ یو بل سره د امریکا د پور یا قرض غستلو حد زیاتولو پر سر خبرې کوي. د دوانو خواو مذاکراتي ډلو د اتوار یا یک شنبه پر ورځ هم د دوو ساعتو لپاره یو بل سره لید کاته کړي او صدر بایدن خاغلی مکارتی سره په فون خبرې کړي کمی چې مثبت یادېږي. په جاپان کې د جی 7 غونډې نه واپسې په وخت صدر بایدن خبريالانو سره لنډې خبرې هم وکړې او ویل یې چې مثبت خبرې شوي او سبا به بیا هم خبرې کوي. صدر بایدن د اتوار پر ورځ ویل ریپبلیکنز لا خپل سخت دریځ پر خودل پکار دي او جوړه به د ریپبلیکنز په شرایطو باندې نوي.
ما وړاندې په خساره کې د $3 کرب کمولو د پاسه په اخراجاتو کې د $1 کرب نه زیات د نور کمی وړاندیز کولو سره خپل غاړه خلاصه کړې ده. زما په وړاندیز کې د پیسو نوې لارې او اخراجات کمول واضح دي او اوس د بل اړخ د حرکت وخت دی.
د ټلیفوني تماس په اړه د خاغلی کیوین مکارتی هم دغه بیان و چې دغه خبرې مثبت وي.
زه فکر کوم چې کوم په یو بل ځان په هکړو نو د ځنی ستونزو حل شته. زما د شورونه دا دریز بازه هدي چې مونږ لا د تیر کال په نسبت سک کال لګي پیسې لګول پکار دي.
ریپبلیکنز په اخراجاتو کې د کمی ځینی سفارشات لري خو دیموکراتان د دغه سخت مخالفت کوي او وايي دا به د امریکایانو لپاره خراب اثرات ولري. د ان بي سي ټي وي میټ د پریس پروګرام کې د امریکا خزانه وزیر جیلن ویلي کو د قرض حد سیوا نشو نو امریکا به مشکلاتو سره مخ شي.
موږ ته به په خستلي پور سود ورکول وي. په موږ د هغه امریکایانو ذمہواری هم د کوم چې په پنشن گزاره کوي د فوج تنخواګانی او هغه خلک چې حکومت ته یې کار کړی دی د هغوی مزدوري ورکول زموږ ذمہواری ده او موږ به د هر څه کې پاتې راشو.
بایدن انتظامیه مکارتی سره په داسې وخت د قرض اغستلو حد زیاتولو پر سر مذاکراتو باندې بوخت ده چې امریکا په ممکنه توګه د خپل قرض ادایګي کې پاتې راتلو ته نږدې کیږي. په امریکا دا وخت د $1 trillion قرض دی. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې کروندګر د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. هغه وایي چې بجلی هم نشته او د هغې له وجې نه چې کوم د اوبو رسولو نظام دی هغه هم د مشکل سره مخ کړی دي. نور تفصیل یې د کوټه څخه د وی او ای ډیو خبریال حمید سمسور پر خپل رپورت کې راکوم.
کروندګر وایي چې د دوبی لراتک سره سم او فصلو ته د اوبو اړتیا ډیره زیاته سوې ده خو د بجلی اوږد لوډ شیډنګ روان دی. د سوبې په لورو پروتو سیمو کې له 6 ساعتو څخه بیا تر 2 ساعتو پورې لوډ شیډنګ کوي چې لا ثواب یې فصلونه له تندې سره مخامخ دي. حمله دې کبله د ویر لري چې پروان کال کې به د دې فصلونه ځانمن شي.
په زمیدار ته به کم سه کم 8 غنټه یا 10 غنټه بجلی دا ورکه چې د دغه باغونه او د فصلونه تیر کال له سیلاب له وجې برباد شو. دا لږ دې چې کم بچاو دي دا کم سه کم د دازرات او د کروندګرو بالکل و تباہی نسی. نو مست غټه مسله چې د د بجلی له وجې ده.
د کارو کروندې مایرین دا خبره هم کوي چې د اوبو د کمی او د موسمي بدلون له سبب زخه کروندګرو ته پکار دي چې خپل فصلونه بدل کړي.
لکه څنګه چې خراونی سي تر نسی پوری دا د وسی علاقه ده. په دا وسی علاقه کې موږ ورته وایو چې تاسو پسته وکړئ، تاسو زعفران وکړئ، تاسو زیتون وکړئ، مثال انار وکړئ، بادام وکړئ. زیتون په 3000 روپیه یو لیټر خرڅیږي. واوري علاقې د لنسی راپور ته بیا د سکواټه پکې شامل ده. هغه علاقې چې په دې کې کسړی چری وکړي نو ډېر زبردست آمدن ځین اخلي. هم به آمدن شي، هم به خواري کمي، هم به سپری کمي.
د کروندګرو سازمان وی چې په بلوچستان کې دوی چې لتیرو څوک لوځه پر لپسې زیان سره مخامخ دي.
زموږ په صوبه کې په 1909 کې یو ډېر غټه وچکلي 1300 د 9 کالو د هغه بعد د موسم د تغیر لوجې 13 کال چې کوم بارانونه وسو دا په دې یو نیم سل کال کې داسې بارانونه نه وسو، نو د هغه څخه د زمیدارانو تقریبا 650 روپۍ څخه زیات نقصان وسو. چې کرونا رااله د هغه څخه هم زموږ فصلونه متاثر وسو، بل هغه بعد ملخ رااله او له هغه بعد اقتصادي بحران چې رالی، نو هر شی دومره ګران سو. مثلا ډیزل چې دا پخوا په 140 روپۍ اوس په 280 روپۍ دي، نو کروندګر خپل پرمځکه باندې د ګرانو ډیزلو په وجه محنت نشي کولی.
د برېښنا مرکزی اداره وابډا ویي چې د دوی ټول ټال پر بلوچستان باندې 1500 عرب روپۍ قرض باندې دی. په دې کې 448 عرب روپۍ د کرو کروندې پر څنګ باندې دي. صوبایي حکومت چې وابډا ته د کروندګرو لپاره کومه سبسډي ورکوي هغه هم 448 عرب روپۍ پاتې ده. بلوچستان حکومت ویي چې دلته تر 50% زیاتو خلکو اقتصاد په کښتو کرونده باندې تړلی دی. د کارو کروندې لپاره 80% اوبه لمځکي زخه د بجلی په ذریعہ باندې راکشل کیږي. مایرین ویي چې د بلوچستان زراعت د اوبو د کمی سره سره د موسمي بدلون د منفي اغیزو سره هم مخامخ دي. چې له سوابه په صوبه کې یو شمیر سبزی، پسلونه او میوه کمی سوي دي. دوی ویره څرګندوي چې په راتلونکي کې به خلک دلته د خوراک له سختې کمی سره مخامخ شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د امریکا یو هنرمند جینیفر لارنس یو ډاکومنټری تیار کړی دا په افغانستان کې د خزو د حکومت په اړه باندې. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق محمد شریک کوي.
په کال 2021 کې چې د امریکا عسکر د افغانستان څخه وتل، نو د کابل طالبانو لاس ته د پریوتلو ګرد نړۍ تماشا کوله. په دغه وخت هنرمند جنیفر لارنس او د هغې پروډوسر ملګری جسټن چروکی د یو بل پښتنه وکړه چې دوی د ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي. جسټن چروکی د هالیوډ ریپورټرز مجلې ته ویلي د جنیفر لومړی ځواب وو چې افغان فلم جوړونکي پیدا کړه او هغوی ته یو فلیټ فارم یا زمينه برابر کړه. بل اخر دوی هدایتکارې سارا مانی سره تماس ونیو چې په کال 2019 کې مشهور ډاکومنټري 1000 گرلز لایک می یا یو زر جنکی ماخ وخی جوړ کړي و. په دغه ډاکومنټري کې د جنسي تاریخ کار یو مرمند انصاف تر لاسه کولو لپاره حل ځلې کوي. د اتوار په ورځ د بریډ اینڈ روزز یا ډوډۍ او ګلابونو په نوم د میرمن مانی د ډاکومنټری کې د طالبانو بیا واکمنه کېدلو وروسته د دریو خزو د امروزه ژوند کیسه کوي. د دې ډاکومنټری لومړی ننداره د اتوار په ورځ د فرانس په خصوصي کینز فلمی دستوره کې وشو.
دا فلم د افغانستان د خزو یو پیغام لري، یو ډیر نرم پیغام. مهرباني وکړه د هغه خلکو आवाज جوړ شي چې د طالبانو د زورواکۍ لاندې بیا आवाज دي.
And thank you from
تاسو د ټولو ډیره مننه چې زما واورې د ما او مهرباني وکړه. افغاني مېرمنې مه هیروي.
Don't forget Afghan women.
د کینز ویپان لپاره یو مرکه کې هدایتکاري ویلي غواړي چې څرګند کړي څنګه د طالبانو واک ته راتللو سره سم دستي د خزو لپاره ژوند بيخي بدل شو. تر دې چې فلم جوړول هم سخت کار وو او اوس خزي نشي کولای چې بغیر د پردې لکوره ووزی. وای فکر کوي چې مونږ له دغه قصې سرګندول پکار دي. د فلم هدایتکار مېرمن مانی وای چې د کیمرې په شا د کارکونکو او د فلم جوړونکو حفاظت یې لومړی ترجیح و. په کومه طریقه چې د طالبانو د زورواکۍ لاندې د خزو دغه ژوند بدلون خوري، دا اوس یو حقیقت دی. د دوی ژوند د یو امیرانه حکومت لاندې د جبرنا ډک یو حقیقت دی په کوم چې منګه سترګین شو پټولې. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگټن ډی سی.
دا وی او ای ډیو خبري خبرونه سره ورسیدا د کی ټکنیکي اړخته مون سره همکارانو پروډوسر محمد سليمان او انجنيرانو مستر بل او مستر جو د درون ډیر زیات مننه کوم. د وی او ای ډیو د خبرونه په اخر کې زنه شروان کلندر د نجازه غواړم. فل وی الله مسبحانه.